السلام علیکم. نن چهارشنبه د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې څوارلسمه د 2015 کال د ډسمبر درېیمه ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 9 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل، د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیري تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هغه هیواد ته لیږدول شوی، د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د 23 کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل او د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د ریوایاندی په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوی له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدول دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده، هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتن لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نغد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیا وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړې، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سیشن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت وغږېدل. خاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته لاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من او بل رئیس کون کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدر من ز کون کو ته د زړه کوی نشر اخلاص په ما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هیله د شي تاسو ټول قدر من او بل رئیس کون کراتره غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع بون پتن می ترنوز د کون کو د چز مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته نو هیله د شي تاسو ټول قدر من ز کون کی د لوست پیل په شبو کی د خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او کلمه نو لري تر سو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر دیارلسمې صفحې پورې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ بیا موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: له لومړۍ، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګل علي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د ځمکې باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتاره اوبه خړوبې شي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا بیا نسبی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګشت به نه پر کو نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بحر څخه موږ هوا ترتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي ارتیاوي به بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نوې طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کیږي یو یې پخوانی طریقه ده او بل هم عصري طریقه ده پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي 5000 کلن تاریخ لري نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي د هغوی ورزنیزي اړتیاو پر کول دي لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړنی خوراکي توکي چمتو کوي نو لومړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ تر څخه تر اټیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې د خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پر کې کړي چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې وي لکه مثلا کالی رانیول جامې رانیول سپلی رانیول د به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې فلوري بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنم ولګش په یو کال کې 125 کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پر کوي نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي هم چې نن د دې تر څنګ غلې دانې دي د غزاینې سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسریا او پرمختللې باندې کرنه چې دا هغه هم په خپل په پرمختللې باندې سره سره سوال کیږي چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته فات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړې دي ځکه په دې کې ل ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي محصولاتي کرشې او د لیش دوره لیش وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي اړیکه او ارتباطات جوړول دي کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یا هم په اسری بنو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستر وړي دي چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي نور اسری او پرمختللی کرنی هم سره تصور کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو په لږ وخت کې مرته تاسو زیاته کرنه سره تصور لسو اسری کرنی چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرته تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلای شو لکه د بندونو جوړول دي د ویالو کندل دي او د سنور هم چې نن د جګورو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي چې اسری او پرمختللی او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي د دې تر څنګ درمنځ د کونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لاله بلو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري نو د بیلابیلې او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې، دانې، غنم، جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکه کوونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم له غنمو څخه ورسته وریجې دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بو لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه، یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوې کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه مرګولې دي، زغر د کنزلې دي، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورودي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي، او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمن زکور کو زموږ تاسو ته نن ورځ لوستر هم دی، چې پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول کلمن زکون کې به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم، کلمن زکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي، درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سوي، څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه، کچېری شوه خو خپل معلومات منوښته کی. نور نو قدر مونږ غلړیز د کوم کوز مرسته ست دنن مزي لومړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي، هله د چیف سمز کړی وو سی جواب پیسې پوسی وو سی تر بل داس درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګلای زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر من زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټول کی جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هیله د چې تاسو ټول قدر من اوګلای زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سو ولسم ټول کی فایته ورسته له نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هیله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست په پښه بو کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړي. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست په پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مرسته سره زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل چې مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن اوګلالې زکونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې زکونکو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتره او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښه په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو ځکونکو د 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنی اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمه موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سر حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په اړه معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکي پوسیو اوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمر د ګران هیواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خو به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک کله سره ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شول. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1914 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړ، نو دوی ونه سپه کولای چې له پنجده څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په مریض کال سره سمون کړی د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی وکټوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو د ټولو کلرمنځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو تاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویا سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت ترته غواړم د الله پامان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملمه
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننې خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی، یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکيني نو خایي خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبريالۍ ته کار ویلای دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلی مرکه کې راتوي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډیره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسيږي. تاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص سم کړای کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه تا هم جوار ولسوالۍ ده د خکته پښتونخوا، هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري. نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ورسولای کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده، عالی لیسه ده، د سمکنیو عالی لیسه، او خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغه ته سر ته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغه ته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنی کومرغه چې په خونم رو باندې غلطه د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم، او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه، او د هغې وروسته نو بیا په خپل ځ په 1990 کال کې فارغ شوم.
مننه اتسم کنای صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتا سنواورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوس یو د یوې رادیو مسؤل هم یاست، هلته په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم ونې نشته دي، هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ ته ښکاري مخ مخه. نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به موږ نه وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دا اطلاعات ته لاسرسي درلود، او د کوم رادیو چې دغه ته دا او زی مسؤلیت لرم په خپل غړ باندې، دا د پټان غږ رادیو په نوم ده چې اف ام رادیو ده، او د پکتیا ولایت شپګول سوالي تر په خخلان دي پام دي ځای کې نیولې دي، او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پر خپل مندره دي وساتي ورکړي دي. دا ټول ولسونه چې دي خپل موږ بد دي ژوند دي جریانات سره هغه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیو غاني امر علي کړي، او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هغه خپل خبر اعلان لرل، او تر څنګه دي عام ولسونه زخه موږ پښتنې کول او د غو سره خبرې ترې کولې، دا جریانات موږ ورته په ژوندې بڼه د نشله لپاره سپارل.
ډیر هلا، دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ، او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سمکنۍ ولسوالۍ د شمال لورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده، او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لورته بیا د جنخیلو ولسوالۍ پرته ده، د جنخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده، او د هغه تر څنګ بیا د غرب لورته د لجمنګل ولسوالۍ ده، او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلان دي نو دي، او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایلو اوسېږي، دغه قبایل سیمه لکه د کورم ایجنسی ده، پړشنار او د سپین غر خو ته شاو خو چې کومې سیمې دي د منتر په خلا نه راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو نشل لرو معلوماتي خبرونه لرو یا دغه سینور مطبوعاتي خبرونه لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبی خبرونه لرو لدی ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم ودا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګرځیدل کیم خلاص کړی دا چې اغالته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرام ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینی سیمه او ترڅنګ د پکتیکا ځینی سیمه او د غزنی د منتر په خخره نه راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغه موږ ورکو اغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
سیالی د رادیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصوصا روس له دې چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي
بالکل دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپلې رسنې دي دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په هویل لپاره مختلفې برنامې لري د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې د غلطا ډېرې مختلفې رسنې شتون لري محلي رسنې دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنې دا غواړي چې بل رسنې سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر سیمه وغځوي پښتونخوا رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرۍ اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني فرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو هڅه ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو خپل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیمې وختونه موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو خبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستید راته وایس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوخه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات پیری شوی دي خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکات او هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي به تر می وګړل شي د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې تر سره کړم لکه کومره چې په دې برخه کې مزده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقې مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېګو او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره به ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي ترڅو د ژبه بډای شي وغوړيږي او مطرح ژبه وسیږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1915 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبه کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مژوندۍ ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مکار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي نو همدغه په ځای مې خوښ کړ
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات چې دي، زما تحریری ادبیات اکثرا په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تر سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبی دي، هنری دي، او تر څنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه په هوی لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنری ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډیر سلیس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هغه غلطه زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او تر څنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګ د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو، ته سوز موږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او ضرورتیا وی چې هغه موږ راځوندې
مننه. سم کنه سه تاسو په لیکنو کې موورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او ډېرې کمې مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي، او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د ریواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زانو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی و. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د ملیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوالې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅ کله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ وي، او زمونږ ولس څه جبه وي، د دوی فرهنګ څه جبه وي، کوم خرافات منخریب شیان دي، او کوم چې دي هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پده، د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مراتل ولې اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي، تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یوه ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه.
خپل غږ چې تاسو ته توجه خو هی وړ وګرځي.
کور مو ودان مهرباني وکي.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بېشمېره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو تر منځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزا ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب. یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی، ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپل اسلامي اصولو مطابق، د خپل فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخ ته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو. د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو. دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنای د ازادۍ ملما په پروګرام کې ملمو تر بل خبرونه مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره.
د ازادۍ ملمه.